مخه نیسي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته وایست. وسم خبرونه کامیر خصوصي او شرکت وایي چې د کابل دوهی ترمنز مستقیم الوتنې پیلوي. دغه شرکت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوهی ترمنز مستقیم الوتنې به د دسمبر په 10مه له کابل څخه دوهی ته د دوی د یوې الوتکې په الوت پیل شي. د 23 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان او بهرنیو هیوادونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شوې، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د هیوادونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پورور کړي دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو پیزو کورنیو څخه څلور پورور دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 13,200 افغانۍ پورور دي چې دا د 560 ډالرو معادل دی. سراسر نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 400 ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنی په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان د ګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدلې زیان یې بیر ترغیږي او که څنګه درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره توکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
یوراج می 300-400 د مصرفول حکومت سرمایه چې مو جمع واغه مو خورل پور دار مو کوغه مو خورل دیو بل پانډیواله را کړل مو خورل بل اخر تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناست یو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بیساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه، او دا د اوس په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور یې چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډاویلی وایي د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاډاویلی زیاتوي چې دوه کاله په پرلهپسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې سي تر څو دا اطمینان حاصل سي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی و، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید سي، خو د طالبان حکومت د دې سازمان موندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنۍ چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. پروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیې 430 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیې 530 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 216 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دهقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 38 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زر افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې، خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډېروالي موضوع راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تریاکو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم،
تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشئی مواد سره د مبارزې کاری ډاله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنی غونډه هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. دوی نامه په اعلامیه کې راغلی چې د دې کاری ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک شي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 10% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا توکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویټ زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي، دغه سي پر رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرفه خپل دغه نشئی مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه دبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره پرګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي وینه اکثرا ټیټیږي او د پرګونو د تنګیدو سبب کې همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی کهیر وین یا پودر وی کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامینو میټم پټامین وی کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخر د رګونو د تنګوالي او چنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي د ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کېږي چې رګونه تنګ او بل اخر د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کېږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کېدای شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کېږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کېږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دي نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کېږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کېدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، خونه دمون خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسکر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې سوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پښه او بټوی کار کوم، مصري یم، نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو، زه د بټو مصري یم، بټۍ وي په پېښور کې هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتگا، ولسوالی خوجه سشپوس، دا ټولو کې مې د وینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو د بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوت سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو پوسلې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرست صاحب سې لاړو. بس پس د یغه نه مې چار شروع کړل، چې شامې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پنیک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو خوړله، پور دار هم وکړو، هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم خوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پنیکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 8 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشا او چرس کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلې چې شپون دي وایي، ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړي دي، او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ملاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مې واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور جزا تو پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو ما پمور خوس پی خبر نه خم خم مورم
چی مونگا پلا نا وقت سی یو نیمی لک دالر وو اندا سرمایه ما کول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو تخدش غورو لپارا دا زهر و کاروان اونی زخ پرا ونواوری
ترنواوریدنکو دا د زهر و کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ګیري د حاجي اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجي اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیستای ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، تو خدا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سراته وایست، چه څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبره کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفیع څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډری زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مړ کېږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي، د کلی ټول ځوانانې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بېلارې ځوانانې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره دې زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سبای نامنی دیر حلقی جرگ شده.